السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت ما جګر سلور بجې شوې زې کرام الله کرامې ما په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې ساسي هر کله کوم د خبرونه چې د ټکنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري پوګدو کې به ووري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. دا هم ووري چې د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوري نوری وړاندې کړي.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به همغږي او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. تمه ده د عربي هیوادونو مشران نن په سرمشي ځکه د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یو خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و لا هم شدیده جګړه روانه ده. د وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دې د وجود نه پاک ساتل شي.
د بدخشان سیمه ییز چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړ چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به همغږي او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره
په دیش په ورځو کې بحثونه کیږي چې انشالله ټول هغه کوششونه به چې د سولې لپاره کیږي سره یو ځای شي او دغه کوششونه د رهبری لپاره به یو واحد مرجع چې پر مشوره کیږي ایجاد شي. که څه هم عبدالله د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د دغې واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنه کړل خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې د هیله مند دی چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د ټولو قشرونو د استازي په یو پراخ مرکچي پلاوي کې سره راټول شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړي د افغانستان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکاري ته تیار دی. د ملي امنیت د شورا لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره نن د یو لړ مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې کاملوف د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې تاشکند چمتو دی چې د افغانستان د هر ډول سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې ورڅخه لیدنه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ایران کې یو سړی د خپلې میرمنې د کورنۍ وتنه غړي په ډزو وژلې. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیز د دسفول ښار کې شوې ده. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې تورن کس مخکې له دې چې خپل ځان په ډزو ولي د کلاشنیکوف په ډزو یې 15 سړي او دوه میرمنې ووژلې. مهر نیمه رسمي خبري آژانس وایي چې په دې پېښه کې چې پرون شنبې شوې څلور تنه ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د ډزو عامل ژوندی پاتې دی او په روغتون کې بستر دی. د دې پېښې د انګېزې پاره تر اوسه څه نه دی ویل شوي خو په ایران کې له وسلو سره په تړاو دا ډول پېښې کمې کېږي ځکه په دې هیواد کې هر وګړی د ښکار د وسلې د لرلو لپاره باید رسمي اجازه ولري. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مربع مساحت لري اسرائیل په 1980 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. په 1981 کال هم خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې د اسرائیل دغه اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تونس کې د عرب لیگ د دغه یوې ورځنۍ سرمشیزې د پای په د اعلامیې په مسوده کې چې رسنیو ته کاپي رسېدلې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه پرېکړه باطله بلل شوې ده. ټرمپ تېره اونۍ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې د اسرایل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ټرمپ دغه پرېکړه رد کړه او وویل چې د جولان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. په سلوواکیا کې لومړنۍ ښځه د ولسمشرۍ په توګه وټاکل شوه. زوزانا چاپوتووا چې د چاپیریال ساتنې وکیله او د حکومت منتقده وه، د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ډیر توپیر خپل رقیب ته ماتې ورکړه. د دغو انتخاباتو د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې میرمن چاپوتووا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې په سلو کې څه باندې 85 رایې ګټلې دي. د هغه رقیب خپلواک کاندید ماروش سیفچویچ د واکمن سوسیال ډیموکراسۍ بهیر ګوند له ملاتړه برخمن و. په سلو کې څه کم 2 رایې خپلې کړې دي. هغه خپله ماته منلې ده. د چاپوتووا برای هغه بهیر پیاوړی کوي چې په ترڅ کې په اروپا کې پاپولستانو او د اروپایي ټولنې ضد سیاستوالو یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. چاپوتووا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې 2 اونۍ مخکې ترسره شوی و، په سلو کې له 50 زیاتې رایې ګټلې وې. دا او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 7.15 او په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په اجن ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپورونه ورکوي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو ته دومره معلومات درکوئ شمه چې جګړه د تېرې ورځې نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګلو په داسې حال کې چې د افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د یوې بېوزلۍ کابل میشتې کورنۍ د ژوند حال درکوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د اروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اروزګان کې سږ کال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولیږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان د لوړو اشغال شوي سیمه یې د اسرایلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندله. مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. او د هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یوې واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبري به د افغانانو واحد غږ چې باعزته تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه د ښه تمثیل کړي. بلخوا د چارو افغان کارپوهان د سولې لپاره د افغان حکومت او سیاستوالو له ادرسه د هڅو په همغږۍ ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو نه وړه استفاده کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې بې غونډې ته وینا کوله وویل بحثونه روان دي چې د دغو هڅو د توحید لپاره واحده رهبری رامنځته سي.
د دې شب روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دې ورځو شپو کې بحثونه پر دې دي چې ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری رامنځته سي چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. اجرایی رئیس وای اکثریت افغانان انسانان د سولې غوښتونکي دي او دوی نه غواړي چې بیرته هغو تاریکو ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر له اجرا رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي، دوهم مرستیال سرور دانش، پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتلي او د سولې د پروسې په اړه له دوی سره مشورې کړي دي. ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې به له نورو سیاسیونو سره هم مشورې وکړي. د سولې له عالي شورا سره پخوا کې افغان حکومت د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یولس کسیز پلاوي لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغان ولسمشر وجن هارون چخنسوري وویل په دغه پلاوي کې د تغیراتو په اړه سلا مشورې پیل سوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د تیرې فبروري په میاشت کې په مسکو کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو له طالب استازو سره وکتل او د سولې د پروسې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی د افغان سیاستوال او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14 په قطر کې جوړه سي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. د چارو افغان کارپوهان لدی ډلې سید خالد سادات وای د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یوې واحد رهبری رامنځته کول ډیر مهم دي.
که چېرته موږ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خبرې کوو، لومړی اساسي قدم به دا وسي چې باید د افغانستان له داخل نه د سولې واحد تعریف پیدا شي او دا واحد تعریف په عوامو کې، په سیاستوالو کې او د حکومت په داخل کې ټول باید یو مشترکه نقطه ولري او دا یو واحد تعریف رامنځته کول ډیر مهم دي.
ښاغلی سادات زیاتوي دغو هڅو ته په کتو داسې معلومیږي چې لا هم د حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه یوه اجماع نه ده موجوده. د یادونې ده چې د سولې د پروسې لپاره یو هر اړخیز ټیم رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرې ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګ خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی. خو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي. وایي چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډیر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو ته دومره معلومات درکوي شم چې جګړه د تېرې ورځې نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختتک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دې د وجود نه پاکستان شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبدالله ناجی ازادي راډیو ته په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړي. خاغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دی. خاغلی ناجی تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي دي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسته وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول چې دغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او دغه په اساس هغه با تجربه او په محل پوه خلک او افسران هغوی د روټیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړل، یعنی تخار ته، سمنګان ته، کندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبرې د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. د بدخشان ولایت اوسیدونکي هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلي سیمې بیرته ونیول شي پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمینه برابره شي.
زموږ اغلا ازادي راډیو نه اوري ورزو اوروزګان ولایت ته. د اوروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتلا اوروزګان کې سکل خزینه از د کوونکو په شمولیت کې کمواله راغله. چرواکي وایي لاملي کلتوري سنځي نامني د تدریسي موادو کمواله او د مسلکي خونکو نه موجودیت دي. په دې اړه لسیمي د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت دا ریپورت راستولې.
کڅ هم د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې واځي د ملالی په نوم یو شزینه لیسه شتون لري، خو د پوهنې ریاست مسولین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو شزینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته ویل چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
یو مر په ملت کې د نامنی دی، ستونزه دا ده چې دی یو څه د تعلیم او تربیه سره دا پاجې ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپلې لوڼې مکتب کې شاملې کړي یا دغه شاملې کړي. دا یو څه کمی د ځان بولي.
لال محمد له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول ښځینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي وښوونځي ته ولیږي. د یادې لیسې ښځینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي لامل کلتوري ستونزې، نامني، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دې ورته پیدا کړي.
مکتب ته راسي او زده کړې وکړي، او ځینې نجونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته چې راسي. خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، زه چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، ځکه چې دلته کې استاد یې نشته، کتابونه یې نشته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، فرق یې نشته، استاد یې نشته.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډیره کم اندازه پکښې کې خلک زړه ښه کوي چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولیږي. د اوروزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د تدریسي موادو د کموالي ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې د تدریسي موادو او کموالي ستونزه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او هیله لري چې یاد ستونزه به ډیر ژر حل شي.
وزارت ژمنه کړې ده انشاءالله راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی ږدو، خو جدي غوښتنه هم د تشکیل غوښتنه ده، تشکیل ترې واړو. او همدارنګه د کتابونو نشتوالی دی، تعمیرات مو په ولسوالیو کې ستونزې لري، د تعمیراتو ودانۍ او دا شیان ترې واړو. همدارنګه مونږ مسلکي ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکي ښوونکي نه لرو.
د یادونې وړ ده چې اوروزګان کې د 202 دولتي ښوونځیو له جملې څخه 160 یې فعال دي او پاتې 200 نور د بیلابیلو لاملونو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلې دي، چې له امله یې زرګونه زده کوونکي د زده کړې بې برخې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې.
او سم یو سوداګریزه مسله، د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش هغه څېړن ردوي چې وایي د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو صادرول یو ګران او بې ګټې پلان دی. جان سوپکو د پنجشنبه په ورځ وویل د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو په سلو کې نوي لګښت سبسیدي کیږي، خو په داسې حال کې چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او اغېزمنه ځمکنۍ ترانزیټي لار هم نه لري، افغان حکومت هوایي دالیزونه د هیواد د صادراتو لپاره حیاتي لار بولي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همدې حال کې وایي د دې لګښتونو د کموالي په اړه په راتلونکي کې بحث کېدای شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار تیره اونۍ په یو راپور کې هغه ګواښونه په ګوته کړل چې افغانستان د سولې د روانو هڅو د بریا په صورت کې ښایي ورسره مخامخ شي. ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د خپل دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل او ویل غواړي احتمالي ګواښونه رابرسېره کړي څو کانګرس او نور پالیسی جوړونکي د سولې له احتمالي موافقه وروسته لازم پلانونه جوړ کړي. سوپکو پر نورو سربیره د اقتصاد او پتیره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې په افغانستان کې د نیمګړتیاو یادونه وکړه. په دې لړ کې یوه مسله چې ښاغلی سوپکو انتقاد پرې وکړ، بهر ته په خاص ډول د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو پالیسي وه. سوپکو د هغې لوی سبسیدي یادونه وکړه چې افغان حکومت یې په دې برخه کې مني.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هڅې پیل کړې چې د افغانستان صادرات زیات کړي. دا کار وشو او موږ هم وویل چې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی، خو دا هر څه په ډېر ابتدایي پړاو کې دي. هند او ځینو نورو هیوادونو ته د صادراتو د زیاتېدو یوازینی علت دا دی چې موږ سبسیدي ورکوو. که زموږ د وروستۍ روبې راپور وګورئ، ځینو صادراتو ته د ټولو لګښتونو تر 90% پورې سبسیدي ورکړل شوې ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې حکومت دا لویه سبسیدي ځکه مني چې د صادراتو لپاره بدیلې لارې ولري. د دې وزارت ویان سمیر رسا ازادۍ راډیو ته وویل
حکومت مالی که به تاجران از سوی حکومت افغانستان صورت میگیره به خاطر انتقال کالاها از طریق دهلیز هوایی، هزینهش 80% از سوی حکومت افغانستان که وزارت محترم مالیه پرداخت میکنه، 20% تاجر پرداخت میکنه. این یک کمک خوب برای سکتور خصوصی و تاجران افغان هست که با پایستاد شوند، بازاریابی خوب به خارج از کشور داشته باشند و ما در کنارش داشته باشیم راه های بیشتر را برای انتقالات.
خورسا زیاتوی چه پراتلونکی که ده لگختونو ده کمولو پا عرب بحث که دهشی، ده صنعت او سوداگره وزارت ده معلوماتو لمخه ده هوایی دهلیزونو للاره تر اوسا شاوخوا شپک زر 200 تنه وچه او تازه میوه، ینجا، غالی، زعفران، لاسی صنایع او نور صادراتی اقلام به هر تصادر شویدی. خود تجارتی او اقتصادی چارو کارپو سیام الدین پسرلی ازادی رادیو تو ویل چه پا هوایی لارو صادرات گران پریوزی.
کله چې دا هوایی دهلیزونه هم جوړ شو په استتا کېده، بیا هغه وخت کې موږ ولسمشر سره دا موضوع شریکه کړه چې د هوا د لارې کشي تاسو صادرات کوي، دا خو موږ ته قیمته تمامېږي. د هند بازار او د افغانستان بازار سره ډېر زیات فرق نه کوي او کرنسي یا پولې پیسې هم ډېر تفاوت نه لري. د دې لپاره باید یو لاره وسنجو. بیا حکومت د یوسعیدي سره دغه موضوع چې مطرح کړه، دوی سبسایدي ورته ورکړه. تقریبا هو بې له شکه چې د 15 نه تر تقریبا تر 90% پورې دوی خصوصي سکتور ته سبسایدي ورکوي تر څو موږ انتقالات ولرو هندوستان ته. هندوستان، ترکیه او ځینې نورو اروپایي هیوادونو ته دا انتقالات پیل شو.
په 1990 کال کې څه باندې 1000 تنه جنغوزي د هوایی دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا جنغوزي د مثال په توګه یادوي او وایي چې د صادراتو ګټه یې هم سوداګرو او هم عامو خلکو ته رسیږي.
پیش از این جنغوزی ما قاچاق میشد و به های بسیار کمتر به بازار عرضه میشد، یک ضربه به تاجر بود، یک ضربه به دهقان ما بود. اما خوشبختانه در این سال ما تنها 1350 تن جلغوزه را از کابل به شانگهای انتقال دادیم که یک مفاد بسیار خوبی برای تاجرای ما، برای دهقانان ما در پکتیا، پکتیکا خوش رسید که اونا امی توقعش از حکومت بود و امی خواستشان بود.
د سوداګرۍ د چارو کارپو ښاغلی پسرلی په دې باور دی چې که د هوایی دهلیزونو د سبسیدي پیسې د کورنیو محصولاتو د ساتنې لپاره په ضروري تاسیساتو ولګول شي، نو د کروندګرو او سوداګرو لپاره به خورا زیاته ګټه راوړي.
که چیرې دغه پیسې او دا امکانات موږ په داخل کې په دغه زیربنایو برخو باندې ولګوو، لکه سړو خونو جوړول، د برق زمینه برابرول، د ګودامونو جوړول، د داخلي سړکونو جوړول، چې دا حداقل موږ خپل تولیدات په داخل کې مختلف ولایتونو ته ورسو او کله چې غزیاتیږي خود کفا کیږو، نورو هیوادونو ته صادر کو، انتقال کو. رومیان موږ د هوا د لارې صادرو بل هیواد ته، ولې دلته دې زمینه شته چې موږ دلته روبو فابریکې جوړې کړو، جوسو فابریکې موږ دلته جوړې کړو. په نورو برخو کې متوسط شرکتونه او پانګونې افغانستان کې موږ باید هڅولې وای دغه زمینه سازي موږ ته برابر کړې وای.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی، نو ځکه حکومت هوایی دهلیزونه د صادراتو لپاره حیاتي لاره بولي. د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان صادرات په 2010 کال کې پیل شول. لومړی هوایی دهلیز له هند سره جوړ شو او اوس مهال د افغانستان صادرات د کابل، کندهار، مزار شریف او هرات له هوایی ډګرونو څخه بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي. چارواکي وایي ډیر ژر به د بامیان له هوایی ډګر څخه بهر ته صادرات هم پیل شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. درنو دوستانو، اوس هم ورځو یو بلې مسلې ته. د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد نن په دې اړه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. یو شمېر بېوزلې کورنۍ بیا د سختو د ژوند له سختو ستونزو او د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ له بېوزلې کورنۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کابل په لویدیځ سرنډه کې داسې کورنۍ سره مخ شو چې یوازې د یو وخت خواړه لري. د یوې خیمې لاندې ناسته میرمنه مهتاب ګل وایي پنځه بچیان لري او میړه فلج دی. دا وایي دوه واړه زامن یې له ښوونځي پاتې او ښار کې په شاقه کارونو بوخت دي، ځکه هېچا یې لاسنیوی نه دی کړی. د مهتاب ګل واړه زامن افسر او ناصر چې په ښار کې سپیلنی دودوي وایي
حکومت نه مدای لا داسې مونږ ته مکتب زمینه برابره کی.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې تازه موندنې هم ښیي چې تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دې ادارې سروې ښیي چې 1.5% وګړي له بېلابېلو بېوزلیو سره مخ دي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې د بېوزلۍ دغه کچه بېلابېلو برخو باندې ویشل کیږي.
که چیرې موږ بېلابېلو اړخونو ته پام وکړو، پولي لحاظ نه 6.3% وګړي له بېوزلۍ سره مخ دي. موږ د بېوزلۍ دا کچه د بېلابېلو اړخونو له لارې څېړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له ډلې څخه 2.5 میلیونه د یو وخت خواړه لري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ټینګار وکړ چې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او د بېوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره به کاري زمینې زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هم نړیواله موضوع، د عرب لیگ مشران نن د تونس په پلازمینه کې غونډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ په دې برخه کې د امریکا د حکومت له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. اټکل کیږي چې د عرب لیگ سرمشریزه به تر ډیره د امریکا د دې اقدام تر تصویر لاندې جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولېږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې پریکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان لوړو اشغال شوې سیمه یې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندله. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې متحد ایالات د همدې قضیې په تړاو په څنډه کې پاتې شو او ټولو یې په دې اړه له دریځ سره مخالفت څرګند کړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عرب لیگ د ویاند محمود عفیفی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د 22 غړو لرونکي عربي ټولنه به د خپلې نننۍ غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي او په هغه کې به د جولان لوړو په اړه د نړیوالې ټولنې اجماع چې دا سیمه د سوریې اشغال شوې خاوره ګڼي تایید کړي. سوریه د متحدو ایالاتو دا پریکړه د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه بللې او حتی د سوریه متحد هیواد شمالي کوریا په یو بیان کې سوریه ته د دې اشغال شوې سیمې د بیرته ورکولو له دایې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اسرائیلو د جولان لوړې په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو د جګړې پر مهال ونیولې او په 1981 کال کې رسمن د خپل قلمرو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر دې دمه د اسرائیلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. نننۍ سرمشري زبه په عرب لیک کې سوریه ته د بیا غړیتوب پر ورکولو هم غور وکړي. په دې ټولنه کې د سوریه غړیتوب په 2011 کال کې وروسته له هغه وزنډول شو چې د سوریه حکومت د سولیزو مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ډیری عربي هیوادونو په دې وروستیو کې د بشار اسد له حکومت سره بیا اړیکې ټینګ کړي دي. په پام کې ده چې د عرب لیگ مشران د اسرایلو او فلسطین د کړکیچ، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیالۍ او د یمن د جګړې پر موضوعاتو هم بحثونه وکړي. د الجزایر، سودان او مراکش مشرانو اعلان کړی چې د عرب لیگ یا عربي ټولنې په سګنۍ کلنۍ سرمشریزه کې ګډون نه کوي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیستي. وخت په کابل کې 4:13 شوې. نوریا اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونجخوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، لا هم شدیده جګړه روانه ده. د افغانستان اجرایه رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجې لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالعبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. د ازبکستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکاري ته تیار دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کابل کې د یو لړ نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. په هرات ښار کې چارواکي د پولیسو د یو افسر او یو سرتیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د امنیت قومندانې ویان ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن هغه مهال وشوه چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو د هرات ښار په دوهمه ناحیه کې د پولیسو یو ساتنمن او یو سرتیر په ډزو وژل او د پېښې له ځایه وتښتېدل. په ایران کې یو سړي د خپلې میرمنې د کورنۍ وتنه غړي په ډزو وژلي. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیځ د دسفول ښار کې شوې ده. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پرېکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړو یې د اسرایل حاکمیت په رسمیت پېژندلی دی. په سلواکیا کې لومړنۍ ښځه د ولسمشرۍ په توګه وټاکل شوه. زوزانا چاپوتووا چې د چاپیریال ساتنې وکیل او د حکومت منتقده وه، د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ډېر توپیر خپل رقیب ته ماتې ورکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان لوبغاړي شهرام دلاور د تایلند په مایتای سیالیو کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د مایتای فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلي شهرام په دغو سیالیو کې خپل ازبکستاني او تایلندي سیالان مات کړل، خو د خپل کاناډایي سیال په وړاندې لوبه بایلوده. ښاغلی شهرام په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په تایلند کې وو او هلته یې ښه چمتووالی نیولی و. ده په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د مایتای ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړ او لومړي ځل لپاره یې په 2015 میلادي کال کې د بانکوک په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړ. د نوینې ازادۍ تر 12 کلنو کم عمره فوټبال لوبډلې د سمنګانو ولایت د 12 کلنو فوټبال جام سیالیو اتلولي وګټله. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس تاج محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوینې ازادۍ لوبډلې په پایلوبه کې د امید خورشید لوبډلې ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ یو میاشت وړاندې د 13 لوبډلو ترمنځ په سمنګان ولایت کې پیل شوې وې. د وایي د دغو سیالیو د جوړولو هدف د سمنګان ولایت تر 12 کلنو کم عمره لوبډلې ته د غوره سیرو موندل دي. بلخوا د شاهیني اسماعیل لوبډلې د اباسین سپی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د سمکنۍ ولسوالۍ د فوټبال سیالیو اتلولي خپله کړه. او د هندوستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن د حیدرآباد لوبډله د بنګلور پر وړاندې او د چنای لوبډله بیا د راجستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. له دې وړاندې حیدرآباد په خپلو دوو لوبو کې یوه بریا خپل کړې، چنای خپلې دواړه لوبې ګټلې او بنګلور او راجستان بیا په خپلو دواړو لوبو کې له ماتو سره مخ شوي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې د پنجاب لوبډلې ممبئی ته په 2 وکټو او د ډیلی لوبډلې بیا په سوپر اوور کې کلکتې ته ماتې ورکړه.
محمد واصل وسالو چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. لدی ورسته دوه ونیزي برنامه د انصاف پلاټه کې او رکشوي عزیزان نشر ته چمتو دي. لا ازادي راډیو سره پات شي.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یو سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د بامیان ولایت د یکاولنګ لیو خونزینه د سید عبدالمجید په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې څو کلونه په دغه خونزي کې کار کړی تقاوت شوی هم دی خو کلونه کېږي چې تقاوت نه اجرا کیږي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده لومړی به د سید عبدالمجید او ورپسې به د ښاغلي شینواری نظر واورئ
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی
سید عبدالمجید دی
د کوم ځای د ټلیفون کړی
زما کور په کیسچاک دی د اکاونګ
مشکل دې څه دی هغه مشکل وایه
زما مشکلات دلته کوم مو څه کوتي ځنه کوي تقریبا نو څه کول کېږي کې زوم بیت زوم زوم نه کوي ځنه کوي زما مکتوب
څوک نه اجرا کوي
منابع بشری ولایت
دوی څه وایي علت څه خي
هل څه وایي چې دلته وظیفه نه درلود مکتوب لرم خو مقصد کارت د اجرا کوم صورت کوم وشته زه سخم دنور غریب سلام
په دغه ښوونځي کې د څو کاله کار کړی
ما اتا کال دی رسمی دا کارځای و اتا کال دی دورې سویدان فیروزی مجاهدین
څه کار دی کو خون کوي او کومه بل وظیفه دی اجرا کوله
مامور اداري مامور اداري بدون عقیز زما دوا شیفت از اتا بجه تا سلور بجه
خواسته پشان د نورو کسانو تقاعد اجرا شوه
او تل اجرا کوي دی تا زما نخلی اوسه وای که ته بل کار نه کړی دی مور ټول مکتوب وګوره زما د تایید دی اداره وګوره ما مدیرات تاییدی و مورت وگره برتا غریب سلیم
مکتب تا دی مراجعه کرده دی مکتب مسئولین سوئی
مکتب سوئی مدیر که مغزده خود وزیفه دی تایید کام دیگه نور مسخ خوند
مکتب تستا وزیفه و دغا کارکردگی طول تاییدهی
و
سه غاری
وایدی منابه بشری دل دی باسد دیزی با مکتب دی اصلا تاکاوت اکامو که که پول تاکاوت مخلم
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت لمرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه جناب شینواری د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو خونځینه د خونځي او کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه کیږي چې د تقاعد اسناد تکمیل کړي خو مسؤلین په حق له اقدام نه کوي چې میاشتنی یا کلنی حقوق اجرا شي په دې حق لسته نظر غواړو
د پوهنې وزارت د کارکونکو د ترسیې تقاعد او ځینې نورو ذاتي چارو ستونزې اساسا د دې لامل دی چې زموږ کارکونکو شمېر بې حده ډېر دی او په کاغذي اوراقو کې ستونزه ډېر نه حلېږي. سږ کال انشاءالله موږ ټول معلومات هم بایوګرافیک معلومات هم بایومیټریک راټولوو چې ستونزه به اساسي ډول حل شي. په دې منځ کې که د ځینو دوستانو خویندو وروڼو ستونزه وه دوی کولی شي په څو طریقو زما ته ځان وسته یا هره ورځ یو نسو تر دوه نسو زما دفتر خلاص یا دوی په مخ راځي شي ما سره مستقیما د خبرو وکړي یا د زما په تلیفون کې یو میسج ولیکي زه د منابع بشري رئیس او کارکونکو ته هدایت کوم چې دوی مشکل حل
شینواری صاحب که د دې ستونزه په بامیان ولایت کې حل نشي دی کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
مشکل نشته اول خو که میسج راته ولیکي خدای وکړي مشکل هم دې حل شي چې رانشي ځکه ډېر مصرفي کېږي او که راشي ما خو تاسو ته ویلې زما لیدل مشکل نه دی هره ورځ یولس یا دولس نه تر دولس په دې منځ زما دفتر ته راتلی شي دوی مستقیما ګورم مشکل یې حلوم
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو خونځینه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقاوت یې کړی خو کلونه کېږي چې حقوق یې نه اجرا کېږي او د پوهنې مرستیال وزیر ښاغلي شینواری وویل چې دی د پوهنې وزارت ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، خوشاله يم چې بیا هم تاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونی وخت را رسیدلې چې زه تایر وشان تاسو ته وړاندې کوم. نو تر ارڅه د مخه د نیو کال مبارک درته وایم، او خدای دې وکړي چې دغه کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منځرتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونی په سر کې بیا هم لکه د تل پشان لومړی د جنو پیدا شوی عزیزانو پیغامونه خبرو چې ورسته به بیا دغه اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکو څو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې لدې چې دغه پیغامونه خبره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او آدرس او همدارس د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نشي نشانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلام وایم. ما سلام زده کندوز د ولایت قلایزان د ولسوالۍ څخه سره خبرې کوم. په اړه کې یو ورور د دل پراوله باندې یو پیغام پرې شو د ازادي راډیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درک سوه که د هغو کومه وارثه پاتې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور زما غږ اوري ما شمېره د ونی سمات د زنګ وی په دغه شمېره 0 و 0 3 1 و 0 1 9 و. شمېره بیا وایم 0 و 0 3 1 و 0 1 9 و. دغه ما شمېره ده که دغه ورور ما غږ اوري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. دا زما نشر دی 3-4 واره په راډیو کې نشر کړي چې دغه ورور ما غږ واوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي. د خدای په امان، سلام وکړو.
السلام علیکم، دا خبره روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې مې خبرې کولې چې زما د 5 کالو زوی ورک دی، هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی، هغه لږ پیدا شوی دی. روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. زما نوم مصطفی دی، زما دا شمېره ده، زنګ مې راته وښه پلار دی 0202 50 1 52. بله شمېره ده 0202 50 اول سو در پندس هم دې شمیره ته زنګ وخی عزیز مشتره د دې یو ځای دی دا د دې خپل ځای بول کپ لاري او کابل کړي ټول وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، از دولت ملچا د کندهار د پنجوای د ول سالی سره خبرې کوم. زه د کرزی اول کال او کدوم کال د کور څخه راوتل یم. کښنه زکه چې ما خبرې و د غنوی زدا کډو بارو په وا کې جنگونه و ان زما څخه خپل کور کښنیان او یان ټول قربان ورکړي. هر څوک سم پاک معلومات لري په دغه شمېره د زنګ زما د دې پن شمېره د 0 و 0 0 5 2 1 1. دغه زما ته د پن شمېره هر څوک ما ته په دې شمېره د زنګ وي. خدای په مان د ازادي راډیو څخه مننه.
ګران اوریدونکو، داوه ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
بلی السلام علیکم، زما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پرېږدم. دا زما یو د خانه زوی د خلیل په نامه د نوزاد د ولسوالۍ د حاجي خدایزاد زوی دی چې ډېر وخت مخکې د کور څخه ورک شوی دی. چې څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یم ځوان دی بری فاضی ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري. دست زما د ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي 0 و 1 0 1 4 9 3 یا 0 و 0 0 3 1 8 0 4 9. یا زموږ د ټلیفون شمېره ده چې هر څوک په اړه معلومات لري په دغه عزیز موږ سره تماس ونیسي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبیدالله دی، د هلمند ولایت د نخری سرای د ولسوالۍ څخه د ناصرای د داسه څخه د پنجاب کلات نه جديد څخه ځان درته وهمه چې یو الک ګورس کال عمر لري مني محمد ګول دی د مخ یو غاشه وتلې دی د سلطان محمد زیدی هر مسلمان ګور چې په دغه حق له معلومات لري مختلف په دغه شمیرو باندې زنګ ووي 0 0 8 1 5 5 3 5 بل شمیره 0 1 5 5 9 دا شمیره بیا تکراروم 0 0 8 1 5 5 3 5 بل شمیره 0 1 5 5 9 هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري موږ دې په دغه شمیرو باندې زنګ ووهي خپل شمیرې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زما لیکو رکړی دا یو جرلسم کال دی. جرلسم کال دا ایراد واده کې جز خرڅوي د جز سره ورک شو سه څه نه دمره ترک مالی ژوند نه دی ژوندې نه 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 مطلع دی نو په مخه تاسو ته پرلاسه تاسو ته راځم نه لا جز دی دا ورو دا یو لایکم دی دا بل ورو دا نه کې بلار دی بل ورو دا زور دی بل ورو دا منزور دی بل ورو دا بشیر دی څه ټول و څه تل یا څلور یا نه یا شپږ یا پنځه پنځه یا اته یا څلور یا څه ټول و یا څه ده یا درې یا شپږ یا نه بیا یو بیا دوه بیا پنځه بیا دوه بیا بل څه نه ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
درک معلوم شي درک نه معلومیږي رات واده کې جس راته وي نه مې مطلبي دا د عمر او د ولس کار دی چې رقم کاږي چې ورک دي هم پر مخ ته لري هم پر لاس ته لري نو ښه ته نن
سلام علیکم زه عبید الله ارمنیم د چم د بلوچستان کوټي خانزي ضلع پښین او خانزي وښیدونکم دا مال زه د کراچي څخه غایزم ازادي رادیو ته ډیر پر مینه او په احترام باندې د پیغام ریکارډوم په دې هله چې ما دا پیغام باندې شر کی او څنګه چې به هم د نور کلو په شان چې کوم زمزوره عزیز چې د جمعه خان کا زیدي د غنی په نامه دی تقریبا د واتو کال څه دی کور نه درکه دی کار مسلمان ورور ته د غنی پاک معلوماتي یا غنی په خپل از ما आवाज اوري نو موږ دې پر دا نمبر ټلیفون راوي کی کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار کورنۍ مر ټول اجزان ډیر په خپه یو چې تقریبا د واتو کال څه غریب د کور نه درکه دی هیڅ پته نه لګیږي هغه څوک د غنی پاک معلومات لري یا دې په خپل از ما आवाज اوري پر دا نمبر دې ټلیفون راوي کی نو ډیره مهرباني به نمبر دې زما غ صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنی شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل ولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم باب حسین بابل ولایت تصادی لفالی و سیدون کرم من یو دسمی مرکازی مرتوی دا کچا پتا تایی پلودین و دا کلی دا دا عبدالدین کاکازی دا من پر درست ما را دیم زنگوی دا دیر وقتی دیتی مرک تا پلار موری دیر پزایر دی سپر علیا فلور یو شپاگ سپر دوا سپر دری پر درست ما را دیم زنگوی دیر منانا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یو دی جنا په نامه د تقریبا 15 کال کې د خلکو سره غره کړی په باسن بنا کال وی ته شهدا ذکر مسجد د بشول فاری او شهدا کو ناجر وخت یې شهدا سره غره کړی هر مسلمان ورو کړه د پټل معلومات کړي د مسلمان ځاګه او د متاو چلو د شهدا د معنی باندې وي سپر و سپر اته د زړه باورنن اته شپه دا دی اجر کوم مسلمان د هیله مسلمان د پیغام نشته
سلامونه نیکې هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو هوریدونکو ته وایم زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت سمي تماس سره نیولې دي زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزګي مرور ته وایو او یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصطفی غشمیره چې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر او وسته ونه تلويش لس تلور تینځو لس یو ځل بیا شمیره وایم چې پر وسه ونه څلوېښت لس څلور پنځوس لس ما بلش میاره ده
سپر اوه سپر اته اتیا سوارلس لس بیا یو ځلی وایم سپر اوه سپر اته اتیا سوارلس لس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ته موږ ډیر خوشحاله یو خدای دې وکړي دا سړی را پیدا
بلیا. السلام علیکم زملا رحمت ولی د هلمند ولایت مسکل ولسوالی نه ستاسر پاړی کیم. اول د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري. زما خوښي د عبدالستار په نامه دی، د عبدالعزیز زوی دی، د هلمند ولایت دی، د باغران د ولسوالۍ دی، وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشماس په سیمه کې. عبدالستار په نامه دی، د سیګردۍ نفر دی، شنې سترګې دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 85 2 55 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 00 02 02 85 2 55 0. د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 85 2 55 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري عبدالستار نومیږي، دا عبدالعزیز زوی دی. زمله رحمت ولی د هلمند نه خبره کوم. زما حق شوی دی 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام، ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زما یو ورور دی ورستې درېش کې، د درېش روان شوی دی ورستې په افغانستان کې، او د غزې روان شوی د پلار دی خان محمد دی. نکنه مې حکیم دی، زیږیدنه معصم دی، علاقه کې ندارک دی هیڅ چا ته ست پات نمبر میں مل ماترا کے نام کی بخش. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کندار ورته نه اړیکه نیولې ده. زما پیغام دا دی چې زما یو کاکا دی، امام جلیل نومې د پلار نوم محمد غوثي دی. ورور نومې زیور بریالي دی، د بل محمود دا دی. دولس کاله کېږي چې موږ څخه نه درکه شوی دی. هر مسلمان وو چې خاړه معلومات لري په دغه شمېرو چې موږ ته زنګ وهي چې په راجا اته درې اته دوه یو صفر درې بل شمېره چې په راجا 503
سلطان عزیز په نامه باندې وو. دغه درې څلور کاله کېږي چې نه درکه شوی دی. هر یو دوسته یې که چېرته د سلطان محمد معلومات وي نو زما سره د دې اړیکه ونیسي. دا ټلیفون شمېره ده 02 06 08 28. شماره تکرار 02 08 28 28. خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او لږ خپل جایزه ترلاسه کړي. نو د ازادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیغام نشر کړي تر بیا راتلو پورې ښه چرې. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه عبدالقیوم حج فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ بندي نه مستاسره په لاین کې موروره. زما یو ورور دی په نامه د مکی الله، تقریبا 13 کاله عمر دی او د ادبې نه کېږي چې نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بابل باندې معلومات لري یا چې ریډ مور اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي. شله کا پاکستاني کالدارې جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 00 00 00 00 00. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 00 00 00 00. هر مسلمان ورور چې دغه په اړه معلومات راکړي ورور شلکه پاکستاني کلداري جایزه لري.
بله سلام علیکم رو راز زبر کافی شاده هست خدمه رو رای و در ساز زیده محبت نمیگی در دو سال ورک که بخنده هست که به محلی کلی سکیر و کچا تفت همیو که در شمرت زنگ را هوایی سگرو سوا و نوی دو دیر نهزر و تلور سوا بلا شمیره را سگرو سوا و یا شپک شپیت اتزر و دری در شمیره در بس کچا تفت هایی پر زنگ را هوایی سیرینی در بلا در خطای خامان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخش ورک دی د سلوی شکاله کیږي د نیک محمد زوی دی نعمت میږي په خپل کې بند بند کیږي د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چا ته پاتې په دغه شنره دی ما ته زنګ ووی که پر وسته وه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت جایزه ورکوی کیږي. السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نقطه دی چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا شي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي موږ به حتمن د همدې پروګرام د لارې خبرو کوو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شروختہ او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000202212 1 1 2 4 1 1 5.
سمر قیمتی ماں
منم علی منم عمر منم صدیق منم عثمان منم
دم مصر دکوسی قصا دخولی زلیخی قصا یوسف لیده دشفیق قصا بخوب کی دهاغی قصا بسر اون کی دکال قصا منما دبلال قصا مینبار